السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د خبر پڼې له مخې د اورښت کچه به په بیلابیلو نقطو کې له 100 تر 150 میلی مترو اټکل شوې ده. د ملکی هوایی چلند اداره داسې مهال د سخت اورښتونو خبرداری ورکوي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلو په 3 ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایي خوندیتوب پیاوړتیا بللې او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په روان 2023 میلادي کال کې له 28 میلیون زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیه نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولی دی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین هوایي ځواکونو ویاند یوري احناد د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسي د بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینس ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګام روسیه تر دې اخیستل کېږي چې ګراهم د مې په شپږویشتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کتنه کې وویل روسان مړه کېږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي دي. روسیې د ګراهم دغه څرګندونې غندلې، خو ګراهم پر ده د روسیې نیوکې رد کړي او ویلي دي ده یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. په عین حال کې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړي او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو بورډ د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.41% رایې ګټلی او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.15% رایې خپلې کړې دي. اردوغان پرون په استانبول کې خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په راپورونو کې. د ترکیه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبره کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
نن د مینه هویشتمه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پایل 58 کلیزې سره برابر ده. په دې پلمه مو په تیرو څو لسیزو کې د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و، دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
یو استرالیایی انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشری وضعیت په پام ویل د مرستو د ویشت سرنګوالي پاړه اندېښنو سره سره د افغانانو بنسټیز اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. یو شمیر بې وزلي افغانان هم د مرستو ته د شک په سترګه ګوري،
لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک بلیکل سوی.
او د کرکټ په باب به واوري، هغه لوبه چې ډیر مینوال لري د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي، خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي.
د یو رسمي سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرض د ترکیه د ولسمشری د تر سره شوې انتخاباتو ار 1 پر راپور سر بیر د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو، چې دا بحث مو هم د ایران او د افغانستان ترمنځ نیم روز په پوله کې د اورستو شخړو پر موضوع څرخي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام خبرګونونه راپور کړي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی له کړنو سره په انتظار کې بولی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیل غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیه هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. لدی ورهخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دې پیغام ته په خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کارونکو بیا لابل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګه په توګه د ټویټر یو کارونکي نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلی چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش په نوم د ټویټر بل کارونکي بیا لیکلي په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایدا سمحال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، د مولا حسن اخون لقوله د دې پیغام خبراوي له تمسخر ډک عمل بلله. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وای طالبان خپل په دیموکراتیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري، خو په نورو هیوادونو کې له تر سره کېدو هر کلی کوي. د سیاسي مسایل په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کیږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې زتوګه ټاکی، دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې د غاړه کیږي او کوم وسنۍ حالت چې د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي حالت نور د پایټه کیږي.
پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني، دا ډول پیغام خبرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جنو سره د ښځو ته د کار او اشتغال او دندې اجازه سره او د جمهوریت په یا دیموکراسي پرانا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه د او طالبان دا ټاکنې نه مني، د جنو خوځې هم نه مني، کزم کار نه پریدي. نو په داسې حالت کې بیا د هیواد ته د اسلامي هیواد په توګه باندې مبارکي ورکول دا نو انتهایی خپل ځان کم راوستل بیا نه په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځان ته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو نه دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهی په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي، خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګیږي.
و امر دل چې د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت د رئیس ولوزرا له خو د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو خبرګونونه ښکار کړي دي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د 1991 کال د اپریل 9 رئیس ټینګې شوې دي. د هغه وخت چې په افغانستان کې امان الله خان وخت درلود او د ترکی ولسمشری دنده هم د هغه وخت ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک مختوړله. نن هم د می نه وشتمه د دیموکراسي د لسیزې یعنی په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل اته 50 کلی سره برابر ده. دغه لسیزه په 1904 پیتم کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمیر پوهان د دیموکراسي لسیزه د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. وایي د دې قانون هدف دیموکراسي د مطبوعاتو ازادي او د ښځو ازادي و. دا په داسال کې د افغانستان کې طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د جمهوري نظام اساسي قانون هم لغوه شوی او د مهال د دغه هیواد کې له کوم اساسي قانون پرته د طالبانو لخوا د هیواد اداره کېږي. نور به په دې راپور کې وورو.
لنن څخه اته 50 کاله مخکې د 1903 زیږدیز کال د می میاشتې په 9 چې 1903 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1903 لمریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت موږ ډېر ښه ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتې د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 سید رسمانو، ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل،
هم فردی ازادي غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په هغه وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دغه به یو شمېر مجلو د طنز په ژبه حکومت نقد کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنیو ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1909 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1908 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1902 کال کې د طالبانو له 15 واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 128 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغوم میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي، تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه در ترتیب کړي، په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي. خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روسه لغچی طالبان په 2021 کال کې بیجلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي. خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د لوی په نوم یو استرالیي انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو ویلي د افغانانو بنسټیزې اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. د انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا چاپ خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو لاسوهنې ته د نړیوالو اندېښنو سره سره لیکلي، د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. نور په دې راپور کې
یو استرالیایی انسټیټیوټ وایي داسې مهال چې له جګړې ځپلو افغانانو سره هر ډول مرستې په غیر مستقیم ډول د طالبانو د هڅولو او ملاتړ خطر له ځان سره لري، خو د دوی اړتیاوې نه باید له پامه وغورځول شي. د لوی انسټیټیوټ یوه مقاله چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د افغانانو له بشري ناورین سره مخ وضعیت ته په کتو له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د ښکیلتیا غوښتنه کړې. د انسټیټیوټ ویلي له طالبانو سره ښکیلتیا کېدای شي په افغانستان کې د یو بشري ناورین مخه ونیسي، خو دا انسټیټیوټ د دې کار د پراخو نړیوالو اغیزو د احتمال یادونه هم کوي. د لوی انسټیټیوټ زیاتوي د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، خو له طالبانو سره ښکیلتیا ممکن په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د دې انسټیټیوټ له قوله دا کار کېدای شي له طالبانو سره د نورو مذاکراتو لپاره هم زمینه برابره کړي. د لوی استرالیایی انسټیټیوټ همدا ډول د افغانانو د اقتصادي حقوقو د ساتلو لپاره د افغانستان د اقتصادي جوړښتونو په بیا رغولو د تمرکز غوښتنه کړي، څو د مرستو رسولو بهیر اغیزمن کړي. د انسټیټیوټ د بیلګې په توګه د افغانستان بانک د بیا رغونې یادونه کړې چې تر نړیوال څار لاندې چارې مخته یوړل شي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د ښکیلتیا او اړیکو جوړېدو غوښتنه کړي. د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له ترهګرۍ سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړېدل هغه مسایل دي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي، خو طالبان دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل بولي. د لوی انسټیټیوټ داسې مهال د افغانانو د بشري اړتیاو په پوره کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان وایي د نړیوالو بشري مرستې د اړمنو پر ځای طالب چارواکي او په دوی پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي. د هلمند مارجی ولسوالی یو اوسیدونکو د خپل نوم لیادولو پرته ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې ویلي
نغه د مرسو توزیع چې شروع ده لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای.
د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي طالب چارواکي بشری مرستې په خپلو منځونو کې ویشي.
دغه طالبان شورو سمرست او ترازی له بهر نه خارج نه مرست راځي بشری مرستي وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي.
په افغانستان کې بشری وضعیت تبل هر وخت په پرتله ډیر خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر له قوله همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټاکنو کې تر بیا بریالیتوب یوه ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کوي. که څه هم د دغو ټلیفوني خبرو اجنډا لا مشخصه نه ده، خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. اما حال په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په پار له شور او زوږ ډک جشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د نړۍ بیلابیلو مشرانو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې او له هغه سره یې د ګډ کار او همکارۍ ژمنې تازه کړې دي. رویټرز اجانس لیکلي چې د دوشنبه په ماښام به اردوغان له امریکایي سیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم وکړي. د ترکیه د ولسمشری مانی ویاند ابراهیم کالین د دغو کېدونکو خبرو پخلای کړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. جو بایدن تیر ماخستان د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه او ویل چې په ګډه به د یو شمیر نړیوالو ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې دی چې اردوغان ته مبارکي ورکړي او ویلي دي د اردوغان بریا د هغه د صادقانه کار او هلو ځلو پایله ده. د ترکیه د ټاکنو ادارې بیګا اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د ولسمشری په دویم پړاو ټاکنو کې چې د یک شنبه په ورځ تر سره شوې 35.1% رای خپل کړی دی. د هغه سیال کمال کلچدار اوغلو 35.95% رای خپل کړی و. اردوغان له تیرو شلو کلونو راهیسې د ترکیه د ولسمشر او صدر اعظم په توګه فعالیت کوي او اوس د واکمنۍ دریمه لسیزه په ټاکنو کې په بلې بریا سره پیل کړه. د هغه بریا ته په ترکیه او بهر کې ترکانو جشنونه هم جوړ کړي وو.
انکارا ایدنلانسن، یقین شکر ترکیه ایدنلانسن.
دا په انقره کې د ولسمشری مانی مخته د لسګونه زره هغو کسانو غونډه ده چې تیر ماخستان په ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان د بریا په پار راټول شوي وو. اردوغان دغه غونډې ته په وینا کې له خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره مننه وکړه. پر ترکیه سربیره یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې د راپورونو له مخې ترک اتباعو یې 80% رایه اردوغان ته ورکړې وه د خوښۍ جشنونه جوړ شوي وو. اسوشیټډ پریس خبری اجانس هغه ویډیوګان خبرې کړي چې خی په جرمني کې ترکان په سړکونو کې د خوښۍ ننداري کوي او د ترکیه بیرغونه لګدوي. د اردوغان مخالفان بیا د هغه په بریا خوښ نه دي او ویلي دي د ټاکنو له پایلو وروسته ناهیلي شوي دي. د اردوغان اصلي سیال کمال کلچدار اوغلو بیا د یکشنبه ورځ ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. مللی بشیر ته بغوښ شو چې یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوي میل آنلاین خبرونه د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبې ورځې پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړې چې دواړو لوریو ته مرګ جوړه واړوله. د خبرونه په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښیږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر لڅمو دی لانجه لري. هر لوري د شنبې ورځې د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي. خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخستی چې طالبان یې د شنبې په سهار د ډزو په پیل تورن کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. خو د خپرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له دیرش کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکیچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې ده او په یوه برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نشته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په وروستیو کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک شوی و او په هغه کې دا ټاکل شوی و چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خبرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه شوی و چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1950 لمریز کال تړون ته ژمن دي خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمې سوي دي.
کرکټ هغه لوبه چې په افغانستان کې ډیر مینوال لري، لکه د نورو لوبو په څیر د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي. خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي. دا مهم کسان لوبڅاران، د لوبې ریفری یا میچ ریفری دي. د ازادي راډیو خبریال سنا کاکل د افغانستان د کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره د مرکې پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید لشپگو کلونو رهی چه دا افغانستان لکرکت بورد سره دلوبه یا میچ ریفری دنده لری. نوموڑه دا کرکت پا سیالیو که دلوب سرانو او میچ ریفری دندو پارده وایی.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، الته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې الته لګل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبې ټول د آی سی سی د قوانینو پر رڼا کې تر سره کیږي او سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمیم تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ له پیل دوه ورځې وړاندې خپله دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي.
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي، د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسمو پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کیږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کیږي. میچ ریفری د وشتنځی راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونې ده چې ښاغلی تلوار د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نو موړې په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي.
ډیر زیات د خوشاله احساس میکولو چې د لومړي افغان میچ ریپری په هیڅ د پاکستان او افغانستان په ستر سیالیو کې د دستور لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریپری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي په خلوبه کوي او ډیر ځله یې په خپلو ښو لوبو سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې یې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړو پر موضوع څرخي. په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مختوري خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبره مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیه نن په پلازمینه کې بلاستیک توغندي توغولی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ والو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د غرض طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان لش د شمیرل شو رایو 3.5.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلج دارو غلو 6.15 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنز د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پولیساتی خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوار شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتی یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي. دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغیز کوي چې ایران کې کډوال دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روخان دی. راته وایي چې دوه میلمانه خاغلی شیرزای او خاغلی همدرد استودیو ته وصل شوی دی، هڅه کوي چې له خاغلی حکمت اعظمی سره هم اړیکه اټینګ شي. اخر اغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پایل کو، تاسو دغه پسیما کې بدلونونه او تحولات لنګدې ساری، څه فکر کوي چې لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پولیساتي ځواکونه خپل کې سره ون ختل؟ فکر کوي همغه د وبود سر لانجاوه چې د هته ورسیده، او کنا د وبود حق موضوع او بیل موضوع د دوی اواز هغه اشخاص کې سره ون ختل چې په خوای هم کړی وي؟
لودین صاحب سلامونه ونه کړي تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ، مار کله وایي دا طالبانو د سکایا طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده، دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان، ازبکستان، دوی زایون سره په لانجه کې پات شوې ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ مونږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلا کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، ډیره همدغه خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شیدونه باندې خبر وي په هغه څه خلک دوی سره نشته. کنه نو کدو وبو مسله وای په کار وشه د ډیپلوماسي په د لارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی طلبي ګریانی وکړه، سفارت ورکړه، ورکړه شین چراغونه ایران دې ډیر دوی ته و خودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک ندي، د دغه نتیج په نتیجه دغه مشکلات
سره مننه شیرزاد صاحب سلامات او سیرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب، تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر خاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډي سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي، اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند دي وکی وشوي، حتی د خپل د ایران د نن ازینو کسانو حتی دینی علما وي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند او بود حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکړولې. استاس په نظر دغه شخړې لامل څه کېدل شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو ملمنو خدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور و بل و جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله، او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې و چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینې هیوادونو له بخته افغانستان ته داسې د یو متا په سترګ باندې داسې یو مارکیټ په سترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي سو استفاده وکړي، خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان هم در صبر سبب په مجبورۍ خبري وکړ راځي چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي تاسو هم د سولې او شخړې مسلې چیړي چیړنه پکوي تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د ورستۍ سرحدي شخړې چې لکبل ادوار خو او ته یو کس وجل شو او څو نفر نور ټپيان شول لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نور ملمنو پټکو د ډیپلوماټیک دزګه کمزوري ده.
نو د ستاشت ملمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم. ګری طالبان او ایران د دې تاریخچه کو کتلې سي یو ډیره خنړی تاریخچه ده. اته نیو کالونو کالونو کې نو ساتنه نیو کې ایران ډیپلوماټان پکې په مزار شي یو یل کې وی او بیا دی اته جنگ ته نيسته کې اګه ورسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو مار د کور سره کوم مملکې وی د طالب چارواکو ا اداد د چې هغه ایران لاسلو نو لې د تا تاریخ شړې د مهم د څو دارو او د تشویق فقط د طالبانو کوم انسرجنسي یا کوم جنگ چې و د بخوانی جمهوریت پا ورانی ایران باید فرصت وگنه این چه ترچو چند امریکا سر اختلافات درلودن جنی طالب رهبران تا داری سر لاسیو که چه ترچو ناکو پا بلموم او امریکا بلخصوص بیتا یو نوه سردربه پا پانسان که جور که نو ایران دا خپل منافیو پا تعقیب که د طالبان څخه د وسیلې په هیسپانیا څخه وکړه. نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري. د دنیا اړخو کتلای شي په سبي اړخو کتلای شي هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکت ډېر کم بالخصوص د کله چې د یو د یو نظام په هیڅ باندې د دوه نظامونو په هیڅ د ګوالته او کتلې چې په کوم مشارکت کم د طالب په هیڅ د وډالا ایران په هیڅ د یو نظام مشارکت به ویل چې نو افراد تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم وډالا ګرځي بیا د مشارکت لمین نو په کوم دا طبي خبره ده چې تر مابین به د جنجالونو راپورته کیږي دا بل هم
او اعظمي صاحب وبخښه تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ورته وسپاره پخوانی ډیپلوماټان یو استل زمين کې تاسو پخوانی جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په صغار د دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد سیټ کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري.
نو دین صاحب زه فکر کوم دا به د شین څراغون شکار سی دی دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب شکل به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي دا ځان څخه دښمن جوړ کړي کم نسبی د افراد تر مابین چې کم دوستی جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي، مګر باس دا دی فکر کوم طالب هم په دې ډیر واضح په یوه شي دا ایران سره پوره دوستی کول دا پر دې پرړی کو باندې د غرب سره بل خصوص بخت تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بل خصوص په منطقه کې داسې وادونه چې دا غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري دې انتخاب کې غرب ځکه کوم د طالبان خپل د غرب لا روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه د موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې دا دی پایدار اوسېږي.
کور ودان توقع فکر کوم دا توقع باید ونه شي دا باید دي شاري کې ولري
او ډیره مننه سلامات او سي راځي لګ په عوامل باندې وغږی دو چې د غشخړی عوامل څه کېدل شي بیلابل لاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسي کمزوري او د غراز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د عمل کې چې د غډول شخړې رامنځته کیږي، اما تل د غډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي او د روسي راپورونو لمخې د کډوال شمیر هم زیات شوی دی. روس تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لاری وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستله، اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتمن لري، او خاص دغه پنځلسم اګست نه راهیسې چې کوم نظامیان هلته تللي ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې دو سو عمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. د دا چې دوی غواړي طالبان اخوا ته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپله کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډوال ته مشکلات نه مخته کیږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطه درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څه ناڅه د طالبانو جنگی ماشین زمون په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه و، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړې ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د خو واورېدله بیا د ایران رسنې تقیب کلا. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطی وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خلاف، د تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې نا امید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه وویله، ټول مشران وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پیژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سره رابطه لري. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلي وو یا افغانستان حکومت اتوېلو، نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل، اوس هغه یوازې کس په کوي کړی د ساختار وکړي، طالبان ته ورکړل دا، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استازي بولی، او د غرازي تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاورې به نورو ته ګواښونه نه پیښیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استازی هم درلود دی بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویانې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د ریزونو یادونه وکړو ځکه چې بحث یو طرفه رانسی. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنز لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده، مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري، کله چې قونسلګری وي ډیپلوماټیک دزګاوي ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي، ولې ډیپلوماټیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سره چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې دغه د یو غیر منظم ډله ده، یعنی وګوی و دې ته چې لوی درستیسته وزیر دفاع ته یا دې ته غوګونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان خدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا ندیر شم زل دی چې د منطقې د هیوادونو سره د دوی جګړه کیږي، یعنی معنا دا ده چې دوی غذایی قومندانان دغه عکس العمل ښیي. تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغه ته سیاسي معاملات وو او داسې یو سیستم وو چې د پاس نه رهبری کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره هم دغه دی چې هغوی په خپل اقدام کوي. بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د دانشۍ توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري. دغه کوم کډوال چې زموږ واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويکټ کولونو کې الته وو، دا اوس هم ډیر شوی دی، د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یو خوګه ګوت ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخې چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی. دوی
بل هم درڅ فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي؟ مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخې طالبانو سره تعامل کوي، څه غواړي؟ د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا یې څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لاره دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، ځانګړي توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډاریږي او څو عملی هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړل، او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري د دې ځای نه وروانه وړي، او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډېر راته پورې سنیان شته دي، یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي، یعنی د ایران داسې فکر کاو. او بل اړتیا دغه د چې خو مارکیټ تم ضرورت لري، اقتصادي مسایل تم ضرورت لري. تاسو من وګورئ دغه کوم حالت تر رسیدلې دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې زینو د منځنۍ آسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری د
شوبې تر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاوند د منځنی ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدر صاحب، اعظمي صاحب، د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې همدر صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل د چې دغه ډول شخړې کیږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسي ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي، بل دې چې ډیپلوماسي ته غوږ کېږدي، مشرانو ته غوږ کېږدي، په خپل احساسات کېږي، ځوانان ورمختکی جګړې ته لاس اچوي، سره لدې چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته. د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب، ګورئ، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به نظام تراس، نو که چیرې ګاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام احساسي په دې مطمئن اوسې چې هغوی نورې ګزینې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولی شي. ګورئ، په نن د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې، اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران شریه کې د فاطمی د ترنامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې څوله کې طالبان پر وړاندې، نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي. اگر چې د طالبان د نظام وخت چې وکتلی شي خپل داخلي مسایل کې نور مشکلات چې کم لري هغه خپل ډېر لانس کاری. مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي؟ تیر تاریخ ته پکتو، کورنیو جګړو ته پکتو، ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري. راځي چې باس رورو راټول کو، اعظمي صاحب، فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت وړتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیوا ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې بل جګړې ته لمن وهي؟ طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري؟ او کې لري ولی تر اوسه فکر کوي په عملی کې دوه کې پات راغلي پلانډو کې اعظمي صاحب خپل تفسیر راته وکي بیا بده نور ملمنو د پای نظرونه هم وورو.
لوین ته کاستن نه ځکه کوم طالب د ظرفیت نه لري، استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګان سره سره روابط وساتي. او په دې کې ګور سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کتر کې شناسو دی ډیر واضح ویل مور دی وزارت چلولو استعداد نه لرو، او دا خبره حقیقت ده. طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي، په داخل کلونو د خزیات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی، که غواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام را مېته شي، یو نظام چې رفی ولري، یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي. زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي که چیرې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري، پوره حمایت ولري. نو ځکه کوم طالبانو دې استعداد نه لري، باید طالبان
سلامات اوسه زمي
سره دغه رقم ادامه کوم د وطن او د افغانانو
کور ودانه. ما طالبان بیا برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې د حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې. خغل شیرزای ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي؟
لودین صاحب، یو خو تاسو خبر چې طالبان بس وایي هغه د طالبان خبره د غوې اسکرن وایي چې مو ملامتي نه مني، خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله. طالبان اوس دنیا ته و خودله چې کار څوک دي سره دوستي وکي، دوی خپل دوستي هم نه ساتي، د چای ته ماده هم نه ساتي، کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي. طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي، خپل کوم قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی، کوم اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې دوی سره نجې سی هغه دلاسر ورکی، او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان. همدر صاحب، ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزونه لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دی؟
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم ډل چې دا غړې ستونزې لري، مکاتب دی، ازادۍ دی، یو ټول شموله حکومت دی، د خلکو حقونه دي. لیکن د گاوند سره د لبا د بخت چې زموږ کوم مشکلات دی هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینې هیوادونه دا فکر کوي په دې کې شک نشته چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې دی په تیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړې توګه طالبانو سره کومک کړی وو ځایونه یې ورکړي وو هغه خپلې ګټې وې نه هغه مذهبي نږدېوالی وو نه کومه کلتوري او نه کوم بل هغه وو نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي اوس په ځانګړې توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري دوی په افغانستان کې هم درلود فاطمینې درلود دلته جنګول او ډلې وټپلې
او اوس هم سرخوګای جوړولی سي که وغواړي
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي خو خدای دې د دې وس نور کې
سلامات سه همدر صاحب ډیره مننه سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمکسره ګډون وکړي.